یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري نور نعیمی مختوری. السلام علیکم. په دې یو سات خپرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کړې ده. دا به هم واوري چې طالبان د ترینکوټ ښار له څنډو په څنډه شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هیواد یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. افغان امنیتي ځواکونو په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قمندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي، او متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلامشورې کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز په نښه کړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي. بل لور ته مشرانو جرګه وایي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزي بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځان برابر کړي. له غور څخه په ورکړ شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو خواوو د تیوره په ولسوالۍ بریدونه کړي دي. د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان حبیب الرحمن ملکزاده په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وچل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي ملکزاده په وینا له وسلوالو سره دا جګړه د تېر شپې له 10 بجو پیل شوې او د سهار تر 3 بجو یې دوام وکړ. د تیورې د امنیت قمندان وایي چې په جګړه کې 15 طالبان وچل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد د لرې کېدو غوښتل لوی بدلون ښیي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد لواک لري شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې لواک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړي دي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 بللی دی او وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم کې و. د چارواکو په وینا د زلزلې 2 کسان وژلي او تر سلو زیات یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته هم ټکانونه محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریت سیس ویلي دي زلزلې دغلته 2 کسان وشيري او لسکونه نورې شوبل کړې دي. په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دې زلزلې شدید تلفات نه لرل، خو شاوخوا 70 تنه سطحي ټپیان کړي دي چې د بودروم روغتون ته وړل شوي دي. او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د پولند د ولسمشر اندریجی دودا څخه غوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو په اړه چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونه سخت غندلي دي بحث ورسره وکړي. د پولند پارلمان غړو پرون هغه قانون تصویب کړ چې ولسمشر ته د سترې محکمې د کار او د قاضیانو د ټاکلو صلاحیت ورکوي. انتقاد کوونکي وایي چې دا نوی قانون به د قضایي قوې خپلواکي له منځه یوسي او قاضیان به د سیاسیونو تر ادارې لاندې راولي. ټوسک پخوا د پولند صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې یو ګوند ته د قضا سپارل به په پولند کې دیموکراسي په اړه تصور چې لا د مخه زیانمن شوی دی نور هم زیانمن کړي. ډونالډ ټوسک وایي له ولسمشر ډوډا څخه حتی له پرونۍ رایې مخکې چې د کتنې غوښتنه کړې وه او د ستونزې د حل لارې د موندلو لپاره د جدي لارو چارو او شریکانو غوره کولو ته یې هڅولی و. د سترې محکمې لایحه د انفاظ لپاره باید د سنا جرګې او په خپله د ولسمشر ډوډا لخوا هم تایید شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د امریکا د دفاع په وزارت کې د دغه هیواد د ولسمشر د غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې. د روزګان مرکز ترینکوټ ته چیرمه د شپې په مخه د عملیاتو حال درکو.
هغه سپینه ګروپونه چې ښکاري د کنه تر هغه ځای پر عملیات مخته تللی دی. خیر پېښ کې پوه شي انشاءالله.
چارواکي په روزګان کې ادعا کوي چې طالبان سخت ځپلي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې طالبان څرنګه د انټرنیټ له لارې تبلیغات کوي.
موږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پیژنې چې د پلانۍ پلانی زوی د پلانۍ ځای کې کار کوي. هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا د وایې سره تسلیم سات.
د حقیقت سره پروګرام لرو پکې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی یو.
موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ. دا ډاډ درکوم ټول د تاسو رادیو له طریقې ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي.
په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امنیتي چارواکو سره د افغانستان مسله وڅېړله. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تر غونډې وروسته څرګندونې کړې دي. جزئیات له احمد تکلور.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټالرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد پرون د کانګرس د استازو جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې ډانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړه پرېکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس له غونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. ماتیس وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې له پوځي چارواکو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او د 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې د اضافي سرتیرو استول به په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال ډیر څه ونه ویل او یوازې دومره یادونه یې وکړه چې بسونه رغنده و. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ او زیاته یې کړه د داعش پر ضد جګړه ښه روانه ده او دا ډله به ډیر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر نومولی دی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې. سپینه ماڼۍ په یوه لیکلي بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کړې او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولي. بس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر پر دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو له وترو په منځني څه په دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبریال د جګړې لومړی کرښې د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه وتله لیدی. امنی قمندان ادعا کوي چې په سلګونو طالبانو ته مرشوب لاوشتي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې په لومړۍ کرښه کې له یو شمېر سرتیرو سره هم غږېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه ته ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې 10 بجې او د جګړې لومړۍ کرښه او د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات دی.
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوشي انشاءالله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډېره پیچلې شوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډ وروسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې 10 ورځې وړاندې پیل شوي چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل لغه دی تاسو هم ویني نو سروزو په جریان کې چې دا عملیات چې سوي دي په مختلف په دا هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې لیدلي دي، ډیر سخت عمده کمانډانان یې د منځ ته لیدلي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو د دوی د تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختی په دې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي په دې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه
شاغلی صدیقی و ایزکه په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي. د د په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې داجی چې ملکی خلکو ته کوم زیان و نه روي.
دغه زن نه پېژم چې دغه بعضی دوستان وایي چې د سیاسي عملیات یا رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندی سره مخامخ دي هم علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول څه دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره ګرده خلاصه سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د منطقي غواړي اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او دروند بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ، وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د وروره سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسین موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره د وطن دفاع در هغه ساته پر کوم چې پره کې یو څاک ویني خپل د وطن دفاع پر نه د ما او د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
ما نوم سپلا خان دی، په دې ترین کوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي، د 14 کس شهیدان مې ضرور پوری په یو ماښام ورکړي د کترخانې په مند کې. نو په سپلنجي او په کاکرکو پیروشه او په دې ټول ځای کې ما وظیفه اجرا کړې دي، ټول وطن ما پیژنې، درته ما 28 کس شهیدان په دې ولایت کې ورکړي دي. خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو، دا که موږ څوک چې شهید ورکوو یا ټپي ورکوو باید راغمي مینه پر جوش راشي، ځکه د وطن سره موږ مینه لرو، د وطن زموږ دی، د ګرد افغانستان موږ ګډ کور دی، باید موږ ټول راولاړ شو، ورور دښمن منځ کې زه وباسو خپل منځ کې آزاد کړو.
دا یادونه وارد چې لتیرې ولس میاشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان امنیتي چارواکي وایي مرکز ترینکوټ ته څیرمه سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي او جګړه لا هم دوام لري، خو ځینې کسان وایي چې دغه جګړه ورو مخته ځي. وړاندې به په دې خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قوماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د پوځي چارو کتونکی اسحاق اتمر له کابل په ټلیفون را سره دی. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. اتمر صاحب محترم، د اروزګان د امنیت قمندان څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې طالبان هم ځپلي دي او جګړه مخته روانه ده، او لکه څرنګه چې زموږ د خبریال په راپور کې هم تاسو واورېدل، تقریبا د 4000-5000 کورنیو ساحه تصفیه شوې ده. لیکن امنیت قمندان ویل چې هڅه کوي چې عملیات ورو مخته ولاړ شي. له پوځي تاکتیکه دا څرنګه ارزوي؟
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږ تلف ملکي تلفات کم کړو، په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفارت پیسې استفاده کوي، د دوی د کورونو نه استفاده کوي، د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي او دغسې. دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي، همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي. او که دا تندۍ سره لاړ شي، دوی ته ملکي کسان، کورنۍ، ماشومان، ښځې دوی تلفات ورکوي، نو د افغان دوری د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسان ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي. او لکه چې ما دا خبرې واورېدې چې دوستانو دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات.
بله، اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد دا خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز له منځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه څرګندونې وشي چې دا مرکز له منځه وړو، او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
زه فکر کوم چې د عملیاتو نه مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې، څه په راډیوګانو کې، دا ډېر غلط عواقب لري. ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې دغه عملیات اعلانوي، او دا په استخباراتو کې او په نظامي برخه کې ډېر غلط کار دی. مونږ کله چې عملیات ترسره کړو باید پس له هغه نه ووایو چې دا عملیات څومره موفق و، د دې عملیاتو تلفات څومره و، د دې عملیاتو کې څومره کسان ګډون درلود. په دغه ترکیب سره داسې چې مونږ مخکې تر مخکې وایو بیا هغه کار که وکړو که وروسته دښمن کولی شي چې ځان دپاره تدفعي حالت ونیسي، د ځان دپاره داسې پلانونه طرح کړي چې د دوی تلفات کم شي، یا مثلا دولت تلفات واړوي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي چې دغسې لوی عملیاتونو مونږ مخکې تر مخکې نه اعلان نه کړو.
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې د دې علت څه وایي او ولې دا ورنمخه اعلانوي. خو که ډېر تر راشو، اتمر صاحب، چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په دورشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي، که څه هم په اروزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي، او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي. خو په تېرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي، همدارزې په بغلان کې سخت عملیات کړي دي. څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا شار راولي او کنه د جګړو وخت؟
یتي زرم دا څه دی چې وړي چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته، او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې ډېر کړي. خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده، او پرون خپله د امریکا ولسمشر داسې ویلي چې موږ به ګورو. په دې معنا چې د عسکرو لیږل خواتمي دی چې عسکر به څومره ډیګریږي، او دا خبره هم یقیني دی چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي، زه فکر کوم چې د جګړې
بله مننه مننه اتمر صاحب د پوزي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې له کابل په ټلیفون را سره وو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت څرګندونه وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته ورشو او د افغانستان شمال ختیځ کې د نوې عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، یو نړیواله مسله راخلو. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وای امریکا به د سوریې شپږکلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ټینګار ونه کړي چې د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. د دې موضوع په اړه نور معلومات ملالۍ بشیر سره شریکوي او د ملالۍ جانې چې په سټوډیو کې را سره ده. د امریکا د مخکنی ولسمشر دریز دانه و چې په سوریه کې د سیاسي ثبات لپاره باید دریزدا و چې په سوریه کې د ثبات لپاره پکار ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. فکر نه کوي چې دا یو ستر بدلون دی؟
هو شیبر سب، اوس د سپینې ماڼۍ دریځ بدل سوی دی. لکه تاسو چې ویل، د امریکا مخکېنی ولسمشر باراک اوباما ټینګار کاوه چې په سوریه کې د سیاسي ثبات په خاطر باید د دې هیواد ولسمشر بشار اسد له واکه لرې سي. خو اوس د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ټام بورست وایي دا مهمه نه ده چې لومړی د اسد له واکه لرې سي. دی وایي امریکا اوس هم غواړي چې یو وخت اسد له واکه لرې سي او دا به زموږ د خوښۍ نتیجه وي. بورست دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې د اسپن امنیت فورم ته په وینا کې وکړې. د ترامپ ترڅنګ د نورو لویدیځو هیوادونو دریځ هم د بشار اسد په اړه بدل سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وایي چې په سوریه کې د سولې د تړون لپاره د بشار اسد له واکه لرې کېدل مهم نه دي.
بله، دوی د سوریې د کړکیچ څه ډول حل غواړي؟
د ترامپ سلاکار بورست وایي د سوریه کړکیچ باید سیاسي حل ولري، نظامي نه. خو ترامپ اداره اوس هم په دې باور ده چې که بشار اسد په واک کې پاتې سي دا به د سوریه لپاره سوله ییز هیله مني نه وي. بورست وایي که د سولې تر تړون مخکې پرمهال یې او یا هم وروسته یې بشار اسد له واکه لرې سي دا به ښه خبره وي. بورست وروسته له دې دا خبرې وکړې چې راپورونه وایي ترامپ هغه پروګرام لغوه کړ چې له مخې سي آی اي باید د سوریه یاغیانو ته روزنه او وسلې ورکړي.
ملالۍ جانې، د امریکا په دریس کې دا دواړه تغیرات څه مفهوم لري؟
شیبر صاحب، دا به ووایم چې څېړونکي وایي د ټرمپ د ادارې په دریځ کې دا دواړه تغیرات په دې معنا دي چې دغه اداره غواړي روسیه خوشحاله کړي، ځکه روسیه له ډېره مخکې هڅې کړي چې امریکا باید د اسد د مخالفینو ملاتړ بند کړي. روسیه هڅې کړي چې اسد باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او که بیرته ولسمشر سي باید په سوریه کې د سیاسي انتقال تر مذاکراتو وروسته په واک کې پاتې سي. د اسد مخالفینو ته د وسلو ورکولو پروګرام د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې پیل کړی و چې پر اسد د واک لري کېدو په خاطر فشار راوړي. د بورسټ په وینا په سوریه کې له روسیې سره د ترامپ پالیسی شنه تایج ورکړي، ځکه د سوریه په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه پلی سوې ده.
ملالی بشیر و چې د سوریه په اړه د امریکا د جمهور رئیس نوی دریز له تاسو سره شریکو، ډونالډ ټرمپ پر دې ټینګار راپور نه وایي، په دې ټینګار نه کوي چې د سوریې د سیاسي حل لارې لپاره د بشار الاسد له واکه لري. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبرې د جمعې پورس یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. له دې سره همهاله د مشرانو جرګې غړي وایي وسلوالو طالبانو د جګړې ډېر تمرکز په بغلان کې کړی تر څو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حمله وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صافی په راپور کې.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه مرکز چې ترې د جګړې رهبري مخته وړي تر سر لاندې لري.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه یوسو چې تر یو کال به بیا دوی ونه توانیږي چې جګړه وکړي، او په دې خپله هم هغوی پوهیږي. وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکوو چې لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی وواژه، دوی یو اصلي مرکز هم له منځه وړو. دغه مرکز که هر ځای وي او دوی ملاتړ ورنه کیږي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده، چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې پراخې حملې کړې دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي هم دغه حملې تاییدوي، خو وایي افغان ځواکونه د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نایب شی فیصل سمی بیا د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان پلان لري چې سږ کال د بغلان له لارې کندوز ته لار پیدا کړي.
وسلوال طالبانو چې کومې حملې کندوز له شمال څخه لرل او کچیر کندوز یې د لنډ بودې لپاره نیولی، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په طرف شاته تک کاوه، خو هغه یوه ستراتیژیک سیمه ده. د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان ته سقوط ورکړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم تاییدوي چې د کندوز او بغلان لپاره د طالبانو نومول شوي والیان په بغلان کې تر ډیره د جګړې فشار زیات کړی، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
ځانګړی يم د کونړ ولایت څخه. بیره زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فقیر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي، پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي. یوازې په دې اخطارونو او په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غری دي ډیر لمنځه وي. عملاً باید اقدام وکړي. ازمور جواز نه خوښ هم ده چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې مو په سره واورېدې چې دوی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط او خبرې کول، او دا یې ویل چې په پاکستان باید فشار راوړل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونی لرو چې وایي له خپلې خاورې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی پاکستان او ټینګار کوي چې پر خپله خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبرې وروسته تر هغې کړي دي چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پا پاکستان کې د حقاني شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښې وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جانباز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له غور څخه په ورکړ شو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلور خواوو د تیورې پر ولسوالۍ بریدونه کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شا تمبول شوي او 15 طالبان پکې وژل شوي دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریځ د پخواني جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسې چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد ګوښه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټاپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټوسک د پولند له ولسمشر څخه وغوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند یې د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونو څخه غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبریال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه تازه خبر شوی راپور په غبرګون کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقاني شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقاني شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقاني شبکې د قمندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفي ذکریا همداشان وویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان دروان وزیت پړه د پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اواره یوازې د خبرو لاره ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپریږي چې پاکستان افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالو ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان او پاکستان ته د اړوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځشنبه پرس پر اجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 43 وسلوالو د وژلو خبر ورکړي خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجی راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو او په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی او د کرکټ پر ستونزو په دې برخه کې په حقیقت څه کې ده سره پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس یو سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو له یوې خوا جګړې تیزې کړې دي، له بله لوری سیاسي فعالیتونه او پروپاګند زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپاره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی وو. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانه یې مثلا زموږ د سیمې یو یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانه یې پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا دته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له مونږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغوی ته تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولی مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوه ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. ښاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندل هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې
راځي په پلاني باندې حمله وکړي په پلاني ورسو بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي اکثره یې په یو ځای کې ناست وي یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي کمپیوټر نور ته ایښي
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ ټلګرام او وایبر هم کاروي اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی د خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو د افغانستان ښیي نه خلق څنګه مغزي دي شوشت شور کین او بیا نه پوهیږي دا کم ځای دی چې څه استفاده کوي
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خبرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډیره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول شاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهیدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو ځکه دوی غوی د موثریت نم درلودل نو دغه جرمي اړخ ډیر زیات راوخست هغه د لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړي او هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزور شو نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډیر زیات مطرح کړو
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي ترڅو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي او بل اخر خپل ولسته کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په اسري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د غډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړي دي افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده په دې اړه مو د حکومت تر رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اغلب باندې ډیر کار کړی دی دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه د دوه بند شوی دی زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې حق باندې کار کوي کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي د دوی اکاونټونه په ډیر حد پر بند شوی دي او په دې باندې موږ کارم کوو
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کیږي افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله ان اعلامیه ژر نه خپروي همداراز کې یو پیښه وسی نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسی کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټولو سزا په توس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې 10 ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو. دا هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تا ته کله او خرغلاس وایو ک پایلې لدیو کو چې پنړی کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي دولسی غوره لوبډلې لري چې هم په کې نیکه مرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیات دي. په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامه خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس اجرایوي رئیس د دو صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې چې افغانستان کرکټ بورډ باید له 10% څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا که چیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 90% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سده ډیرې وشتمنی ډیرې وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ رپورټ منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي یعنی د لوبډالو پرفورمنس یغه کې ملي لوبډاله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډالو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډاله کې دا اوسه پر رښتې اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله د بشپړ غړیتوب هیوات لرلون کې هیوات ته څلور ځخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ وستنډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی سه هغه خوشبختانه منګه مونډلی دا او همدارنګ ملي لوبډل سدا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپاړس کلنو او هغه لوبغاړي باید د سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبولې ده. نو که تاسو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي څومره لوبغاړي دی هغه د یو پایپ لاین څخه تیریږي سه شپاړس کلنو لوبډله څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو. دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده او هغه پایپ لاین هم موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سی لوبغاړي موږ ډیرو لرو هغه هم موږ ته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډلې ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډېر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډېر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا آی سی سی ته موږ تیرو دریو کلو څخه ډېر منظم رپورټر لیږو. او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ فرسټ کلاس سټېټس ولري، یو ورځنۍ سیالۍ هم د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګ شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سږ کال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سي بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډېر زیات مننه ستنه ځې چې ویل کېږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کاله ده، معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده. په دې درې کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د غراتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاس راوړنه ځان سره ډېر زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې چې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال ساده نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کو سه په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته غو ته پکتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سه نتیجه څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې ترڅنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید د هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو قربتوب پکې وکړو؟
موږ درې کلن کومه ستراتیجي سه ده په هغه کې موږ واضح لیکلې سه موږ په 15 زونونو کې باید ښه سټېډیمونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چو ما سه نړیوال لوبغالي موږ لرو. موږ کوای سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې موږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو سه باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سي، همدارنګه انډور او آوټډور فیسیلیټی پکې جوړ سي، همدارنګه هاسټل پکې جوړ کو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سهولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجوده دي او زینې په دې اړه زړه نقیس خبري موجوده دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ د پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وي دي نړیواله شورا څخه راغلو. د سیالۍ انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅه وای سټراکچر ده. څلور کالنه اف ټی پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. سیک ټول نړیوال بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالۍ تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې به د دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ په نیغه لاره مومي، او باقي څلور کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 و نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر، یعنی
ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اسیل طرف نه کوم محل وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې به ځای لري او موږ خپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمېر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې ولایتي گریټ ون سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره بد تاثیرات لري او بل اخره به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زینه مشخص کوم چې کوم اورګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې خپل موقف څخه سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ هغه سیالۍ د زی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به هم سي راځي. نو لسکله نه لف لوبډاله د درو سکله نو څخه کم سن لوبډاله تم دارنګ ملي لوبډاله ته کدل ته موږ غلط لوبغاړي و لوبو یا دی واستو ولا لوبغاړي و لوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بل موضوع د شپږیزي مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوا؟ فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکراریږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغه سي اگست ته وغځول شو، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خواندم لاړو نیمګړی مشو ډیره ګډه وډه شو. سکه له فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسیدو دي.
هغه هاین په نوومبر کې سوي او دا سده موږ په سپتمبر کې شیډول کړی دا. او ستر ستونز هم دا واسي افغانستان کابل کې ډیره ستر غمیزه پیښه شو او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه کوي اوس کابل ته راسي. نو دی له وجې نه موږ لږ رسته کړله.
تیر کال واده شوی و د شپږیزه نه رسته چې په دې لوبغالي کې به مینوالو لپاره نوي ځایونه جوړیږي، خو لا هم لوبغالي په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم سکه له به موږ تاسو د مینوالو په برخه کې د لوی ستونزو سره مخامخ یو لپاره برخه کې کومه لاس راوړنه نه لرو.
اول خو په لوبغالي باره کې ترته مکرام صاحب موږ پیسې لروز مکنه لرو، حکومت موږ سره وعده کړی و چې زمکه درکو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ زمکه نه درکړې. او دا اوسنۍ کوم ساحه ده دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره غزاف پیسې پکې مصرف کو. بل د شپږیزې د مینوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناست ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم به ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوی دي په بولۍ کې هغه ټول راځي؟ ټول وادام داد هغه سره قراردادونه شوی کنه؟ هغه کله هم ستونزې موجود دي؟
دا یو بحث دا ان شاء الله رحمان په لند وخت کې به حل کو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپ خوله دی، په دې سمره بینډ ولګېدو، سمره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او سمره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي.
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فارم سي منګه ته نیولای، دا غته منګه ورکړی دی. شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دي. هر وخت سي د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګ ته مو وایو، منګ به سره تاسو ته وایو.
یعنی د شهزاد پړه لا روسي پریکړه نه ده شوی؟
روسي پریکړه لا نه ده شوی، روسي پریکړه سی اوسی په مغصات په میډیا ته راوځي.
ډیره زیاته مننه ستانه زې سب کور ودم.
سحر نه ګورم ګرم مازیګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم.